سلامونه ستړي مشه زه سفي ولاستان ایگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ام پیل په خبرونو کو. اروپایی ټولنې په پاکستان کې د افغان کډوالو برخلیک ته اندېښنه ښکاره کړه. د پاکستان حکومت تر 1,000,000 ډیرو افغانانو ته خبرداری ورکړې چې د نومبر تر لومړۍ نیټې کله پاکستان ونه وځي په زوره به یې وباسي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې ویان پیټرس تانو ازادي راډیو ته د ایمیل له لارې په رالیږلي پیغام کې ویلي دي چې په اغیزمن کیدونکو افغانانو کې هغه کسان هم شامل دي چې په دې لټه کې دي چې نړیواله ټولنې امنیت تأمین کړي. د ستانو په وینا ښایي میرمنې او نجونې افغانستان ته له ستنېدو سره سم له خطر سره مخامخې شي. نوموړي زیاته کړې چې د ټولو چینلونو له لارې هڅې کوي چې په دې برخه کې نور وضاحت ترلاسه کړي. د پاکستان د ملي راډیو او یو شمېر نورو رسنیو په وینا د اکتوبر له لومړۍ تر پرون جمعې پورې د تر 250,000 ډېر افغانان له پاکستانه افغانستان ته تللي دي. اروپایی ټولنې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زده کوونکو د ملاتړ په نیت 9.9 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. اروپایی ټولنې په یو بیان کې چې نن یې خپور کړی ویلي د خوړو نړیوال پروګرام ته به دا پیسې ورکړي چې په ننګرهار، نورستان، غور، فراه او جوزجان ولایتونو کې د ابتدایي ښوونځیو د نږدې 2 میلیون زده کوونکو ملاتړ وکړي. د اروپایی ټولنې د بیان له مخې د دې مرستې په مټ به د خوړو نړیوال پروګرام WFP د نږدې 900,000 هلکانو او څه باندې 8,500 نجونو لپاره د 2 کلونو په مخه یو وخت صحي خواړه چمتو کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن له دوبۍ څخه په ځانګړې الوتکه کې خپل هیواد ته ستون شو. نواز شریف چې 3 ځله د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی دی په لندن کې له 4 کلنې جلا وطنۍ وروسته اوس غواړي چې د جنوري په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نواز شریف په داسې وخت کې پاکستان ته ستون شوی دی چې دغه هیواد له ژورې سیاسي بې ثباتۍ او بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی. نواز شریف په 2019 کال کې وروسته تر دې له پاکستانه ووت چې د فساد په یو قضیه کې محکوم شو. رویټرز اژانس نن د فلسطینی ادارې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې په غزه کې د تیرو 2 اونیو په ترڅ کې د حماس پر ضد د اسرایلي ځواکونو د حملې په ترڅ کې 4,315 کسان وژل شوي او 14,650 نور ټپیان دي. دغه وزارت زیاتوي چې په وژل شوو کې 1,055 ماشومان دي او 960 مېرمنې شامل دي. د اسرائیل ځواکونو شاوخوا 2 اونۍ مخکې وروسته له هغه په غزې ترانګه باندې بمباري پیل کړه چې د حماس جنګیالیو د اسرائیل بیلابیلې سیمې په شاوخوا د دوی په خبره 15,000 توغندیو وویشتلې او لسګونه اسرائیلیان هم برمته ونیول. د حماس په بریدونو کې هم سلګونه اسرائیلیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او د کرکټ له نړۍ همدا چې نن د هالند او سریلانکا ترمنز لوبه وشوه. سریلانکا په دغه لوبه کې د هالند لوبډله ماته کړله. د سریلانکا په دې بریا سره د افغانستان ټیم یو رده نور هم ښکته لاړ او دام ګړی د جدول په لسم ځای کې دی، ځکه چې مخکې سریلانکا په لسم ځای کې وو. په نننۍ بریا سره لږ څه مخکې شو. په بله لوبه کې هم جنوبي افریقا او انګلستان سره مخ دي چې جنوبي افریقا 400 منډې هدف ټاکلی او انګلستان دغه هدف ته د رسیدو لپاره دمګړی 1 لوبغاړي له لاسه ورکړي او نږدې 100 منډې جوړې کړې دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې پر تعصب او تبعیض خبرې کوو. شاید معنا له نظره د دې دوو کلمو ترمنځ توپیر بي خو له یو بل سره خورا نږدې دي او زموږ په ټولنه کې دواړه د یو بل مترادف ګڼل کیږي. تعصب کېدای شي مثبت هم وي، خو موږ نن دلته پر منفي تعصب خبرې کوو چې د قوم، ژبې، سمت او مذهب پر اساس د کرکې سبب کیږي. د افغانانو په منځ کې په وروستیو کلونو په ګډ ډول وروسته له دې چې ټولنیزې شبکې عامې شوي، داسې احساسېږي چې تعصب زیات شوی او یا لږ تر لږه متعصبانو ته د خپلو عقدو د پرانیستلو موقع برابره شوې ده. تعصب څه دی؟ ټولنې یا یوه هېواد ته یې زیانونه څه دي؟ ولې پیدا کېږي او آیا د مخنیوي لارې چارې یې هم شته؟ نن په همدې خپرونه کې چې زه عصمت څاروان د شفیقه یار په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم لخپلو میلمانو سره خبری کو. زموږ درانه میلمانه دی د پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر فضل حاجی وزین، د تعلیمي چارو متخصص او د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال او سرپرست ډاکټر ابراهیم شینواری، د ارواپو یا دروانی صحت متخصص ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک. ټولو درنو میلمنو ته هر کلی وایم. لومړی ډاکټر صاحب شینواری، یو ځای د تعصب په اړه لیکل شوي و چې پر هغه څه باور کول چې تاسو غواړئ پرې باور ولرئ، ستاسو په نظر تعصب څه شی دی؟
اول خو تاسو د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو دو نور همکارو ملمانو ته سلام علیکم ورحمت الله. او دوی مننه کوم چې ډېر مهم مسله باندې خبره کړې ده. دا ډېر مهم مسله ده. افغانستان په تیرو زیاتو ستونزو کې دی او دا پلا یو اضافي ستونزه ده، نو په دې کې بحث وکړو د حل لارو باندې او پېشنهدونو باندې خبرې وکړو. فکر کوم دا به د خیر کار وي. تعصب خو مختلف معناګان لري، لکه دا د عصبیت نه اخیستل شوی یا د قومي ریشې نه. په پخوانیو اصطلاحاتو کې داسې و چې د پلار د طرفه چې دغه کومه سلسله پورته ځي په دغه باندې ټینګ پاتې کېدل، که هغه په حق کې په ناحق دې ته بې عصبیت یو. او تعصب په اوسنۍ زمانه کې دا دی چې د خپل فکر او نظریې او ډلې هر څه ښه ګڼل او د مخالف لوري هغه ښه نه ګڼل، نو دا تعصب دی. تعصب فکر دی، یعنی چې چا سره دا فکر د خپل ځان د برتر ګڼلو او د بل د کمتري په مفکوره دا فکر کې دا په همدې باندې باور لري چې دا زما نظر سم دی او د دې بل نظر سم نه دی، یا زما حقوق دی چې ډېر دي د بل نه دي. نو تعصب فکر دی، نظریه ده، او منفي او خرابه نظریه ده. او کله چې دا بیا په عمل کې راشي بیا دا تبعیض باندې بدلېږي، لکه یو څوک یو چارواکی شي او صلاحیت یې لاسته راشي او د خپل اعمال د تعصب پر بنسټ مخکې وړي، لکه یو خاصې ډلې، خاص فکر، خاص شخص، خاص یو ټولنیز ګروپ ته ډېر امتیاز ورکوي او هغه مقابل لوري نه کموي، نو بیا دا په تبعیض بدلېږي. نو که تعصب په نظر کې خو دا یو رواني او فکري مریضي ده، او کله که په عمل ته راشي بیا یو ټولنیز ضرر دی، نو باید د دواړو مخه ونیول شي.
بله، ډېره زیاته مننه کوروردن. ډاکټر صاحب وزین، ستاسو په نظر د تعصب او تبعیض ترمنځ فرق څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هم سره مخکې محترم سوان صاحب تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب شینواری ته، او د بس محترم بل میلمه ته او درنو اوریدونکو خپل سلامونه وړاندې کوم. ارسنه مخکې تاسو نه مننه کوم چې تاسو یو مهم بحث راخست چې په دې باندې مو خبره کوو، او دا زموږ د ټولنې د افغانستان د اوسنۍ وضعیت سره یو ډېر مهم په کتو یو مهم بحث دی چې په دې باندې خبره وشي. تعصب د لغوي معنا نه اخوا ته، د قاموسي معنا نه اخوا ته، دا یو رواني مشکل هم دی، یو فکری مشکل هم دی، او تبعیض دی د تعصب زیږنده ده. یعنی اول یو څوک مثلا په نظریاتي لحاظ په خپل فکر پر اساس باندې مثلا خپل قوم، ژبه، نژاد، منطقه یا مسلک یا جنس، د یو بل جنس نه، بل قوم نه، بل ژبه نه دا پورته ګڼي، هغه برتره ګڼي، هغه دا ګمان کوي چې مزما کوم قوم، ژبه، سند، منطقه یا مسلک یا جنس رجزا تړلی هم هغه د نور غوره ده، بهتره ده. نو دا په فکر دی کله چې تعصب دا د چا په ذهن کې دا اوس متعصب، یعنی هغه سړی چې دا فکر لري هغه ته متعصب ویل کېږي. څوک چې متعصب وي او د هر شی معیار دغه قوم ګڼي یا نژاد ګڼي، ژبه ګڼي، مثلا مسلک ګڼي یا خاوره ګڼي یا سیمه، نو دا کله چې دا عمل ته ورسیږي په عملی بڼه ځان ته غوره کړي، هلته بیا تبعیض رامنځته کېږي. یعنی مثلا په داسې حالت کې چې دا سلوک ته تبدیل شي، عمل ته تبدیل شي، فعل ته تبدیل شي، دا فکر نه په فعل کې ترجمه شي، نو دلته تبعیض رامنځته کېږي. یعنی مثلا هغه څوک چې په تېبنه خپل په عملی توګه خپل هغه قوم، جنس، نژاد، مثلا مسلک، هغه نور ته برتري ورکوي. یعنی مثلا کدري مثال ورکوم، مثلا کچیرته مثلا یو څوک چې چارواکي مسؤلي مثلا په حکومت کې یا په اجتماع کې ټولنه کې، هغه کله چې متأسف تعصب دا متأسف فکر ولري متأسف نظر ولري مثلا خپل قوم د نورو قوم په مقابل کې د برتري غراوي ورکوي مثلا چېرته مثلا چېرته د مقرري خبرې مثلا په دولت کې په وظیفه کې مثلا یو چېرته د خپل هغه د قوم نامطلوب غیر نااهل په کسته چې د قوم ته عجیب ته یا مسلک ته یا جنس ته منسوب دی نو د بلو د بلو د قومونو مثلا نژادونو مسلکونو هغه ته برتري ورکوي او هغه دلته تبعیض رامنځته کیږي یعنی تبعیض په تعصب په اصل کې فکري یا رواني حالت دی تبعیض د هغه عملی بڼه او شکل دی چې په ټولنه کې دا رامنځته کیږي او د تعصب متعصب انسان د تعصب پر بنسټ او بنیاد باندې خلکو سره سلوک کوي چلند کوي یعنی دا د چلند او سلوک شکل او بڼه ځانته غوره کوي نو بیا د دې نور مختلف راکېږي مشکلات ور باندې رامنځته کیږي ظلم رامنځته کیږي مثلا بې عدالتي رامنځته کیږي او کله نور مشکلات جنګ رامنځته کیږي په نفرت او کرکه په ټولنه کې وروسته
به په عیبونو باندې خبرې وکړو په عوارضو یا په هغه تاوانونو چې د تعصب له کبله رامنځته کیږي په یوه ټولنه کې ډېره مننه پروفیسر ډاکټر وزین ډاکټر صاحب خپلواک یادونه وشوه چې تعصب له ارواپوهنې سره مرتبط لري آیا یوه رواني ناروغي ده که د ارواپوهنې له نظره تاسو تعصب ته کتنه وکړئ
نړۍ مننه جناب ساروان صاحب سلام وړاندې کوم تاسو قدرمنو او اوریدونکو ته زموږ استاد جناب شینواری صاحب او جناب وزین صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم تعصب هغه باور دی هغه ذهنیت دی چې یو انسان په سرسختانه ډول خپل انګیرونه باندې ولاړ وي او اکثر موارد کې همیشه پرته له منطق نه پرته له دینه چې د نور پر حق توپ ومني یوازې خپل باورونه باندې یوازې خپل لیدلورو باندې تاکید کوي او د تبعیض او د تعصب د دوه کلمې چې دا همیشه په افغانستان کې زموږ په ټولنه کې په مترادفه توګه استعمال شوي دي او که زه د تبعیض په هکله ووایم همیشه هغه پرتله ایز لیدلوری دی چې دا پرتله مخکې مې لکه چې اشاره وکړله پرته له دې نه چې موږ د نورو خیر او ښېګڼه وګورو د نورو ښهوالی وګورو یوازې هغه انګیرنې هغه ذهنیتونه چې زموږ د ذهنیتونو سره سمون لري هغه موږ ته پر حق ښکاري خو د نورو کسانو حتی منطقي خبره حتی منطقي لیدلوری حتی منطقي باورونه هم د منلو نه وي هم دغه دوه مترادفه کلمات زموږ او تاسو په ټولنه کې لوی ناورین رامنځته کړی دی او متاسفانه تر ننه موږ او تاسو ترینه کړیږو.
بله ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان ډاکټر صاحب شینواری آیا تعصب یواسی منفی مسئله ده او که مثبت تعصب هم شته؟
مثبت تعصب معمولا پیدا که به او گروگونو سره چگل هم شوی او محکوم پاید شوی لکه تو پروتول نکه معمولا خزی او اشمان و اخلتونه او زین خاص گروپونه چې محروم پاتې شوي دوی په اړه چې دوی سره مثبت تبعیض یا مثبت تعصب په فکر کوم هغه اوس د ټولنپوهان وایي چې دغه یوازې باید یو بله کلمه استعمال شي ځکه یو شی چې منفي شي بیا یې مثبت ته اړول کېدای شي سویت فاونس پیدا شي نو هغه ته وایي چې اوس یو جبراني عدالت منځته راشي یا مثلا ایکویټي ورته یا عادلانه برخورد وشي عدالت همدې ته وایي چې ټیټ لږ راجی کړي او جنګ چګ وساتي نو په دې سب هغه نو تعبیر پورې ده کېدای شي مثبت هم تعبیر شي چې دا مظلومو سره محکومو سره هغه سره چې عدالت کم شي دوی سره خاص توجه وشي ځانګړي پروګرامونه ورته جوړ شي نو دې ته مثبت تعصب یا مثبت تبعیض ویل شي خو زما خپل نظر دا دی چې د دې په ځای نورې ښېګڼې استفاده شي
یعنی شته خو لیکن تاسو له دې کلمې سره د کلمې له کارولو سره موافق نه یاست چې شته چې دا کلمه همداسې منفي پاتې شي صحیح.
بل زما په نظر یعنی ټولنه کې دا مروج ده مثبت تبعیض یا مثبت تعصب هغه چل لپاره چې مظلوم پاتې شوی یو اضافي حقوق غواړي چې دا به معقول کړ دی. عدالت معنی هم دا ده چې محرومو ته ډېره توجه وشي، هغه چې حالت یې ښه دی په هغه حالت کې وساتل شي، ولې چې هغه ډېر ټوټ دی باید راجګ شي.
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. وزین د همدغه تعصب چې منفي بولو د رامنځته کېدو عوامل څه دي؟ ولې په یو ټولنه کې تعصب رامنځته کیږي؟
مخکې د دې نه چې د دې تعصب د عواملو او لاملونو په هکله زه وغږېږم، زه به عرض کوم چې د ډاکټر صاحب شینواري د خبرو په امتداد، یعنی اصلا د اوس د تعصب په لغوي معنا سره دا ده چې یو شی باندې راټولېدل او یو شی حمایت کول دفاع کول دا په خاموشي لحاظ باندې، لیکن متاسفانه اوس دا تعمد دا ترمینالوجي دا اصطلاح دا یو منفي بار لري، منفي اړخ لري. نو د دې لپاره چې حتی په هغو مسایلو کې چې هغه مثبت تبعیض ورته ویل کېږي هغه هم یعنی نامناسبه ده، خبره ده چې هغه دپاره بل ترمینالوجي ایجاد شي، یعنی هغه دپاره او ژبه خود ژبه کې دا امکان شته چې مختلف ترمینالوجي اصطلاحات بدل کړي، حتی دغه کلمه د مثبت تبعیض څنګه چې افغانستان کې هم دا رواج مثلا په دې تیر رژیم کې په تیر رژیم کې دا مثبت د ښځو په اکله نور ځینې هغه باندې دا استعمال کېدله چې مثبت تبعیض ده. دا تبعیض په خپله تبعیض او توسط دواړه یعنی منفي بار لري، منفي اړخ لري، نه ده ولات ډډه وشي. د تعصب د لاملونو په اکله د دې لاملونو مختلف دي، او خبره ده چې جهل یعنی ناپوهي دا د عصبیت او د تعصب یو اصلي عمل بل کېږي. څوک چې یو شی باندې علم لري پوهه نه لري دا یو هغه د متعصب، اکثره متعصب خلک هم په رواني لحاظ هم په ټولنی لحاظ هم په فکري لحاظ، یعنی هغه خلک چې هغوی د پدیدو د اشیا او د ماهیت باندې د هغوی په اصلیت باندې د هغوی د جوړښت په اړه د هغوی معلومات کم دي. نو یو اصل عمل دا دی. بل لول د ټولنې فرهنګ ده، هغه چاپېریال، فرهنګي چاپېریال، یو اجتماعي ټولنیز چاپېریال چې اوس په کې پیدا کیږي، منتلو کیږي، هغه ځینې باورونه، منفي برداشتونه، باورونه، انګېرنې هلته ټولنه کې رامنځته کیږي چې دا انسان د ماشومتوب نه ورکتوب نه هغه نه دا ځان سره اخلي، په هماغه تربیه کیږي او دا دغه په ذهن کې دا او ته ذهنیت جوړېږي، باور جوړېږي په هماغه باندې چې دغه په سلوک باندې کوي مثلا، او هر شی معیار هماغه نه. مثلا په ټولنه کې مثلا چې هغه فرهنګ د سي چې خپل قوم مثلا یا خپل ژبه د سي انګلینې ورته ورکړل شوی مثلا ماشوم ته یا ورسته ځوانانو ته چې دغه قوم او دغه ژبه او دغه سیمه یا دغه جنسیت یا دغه مسلک ضرورونه غوره ده او بهتر ده، دا نور دا معیار کې مقیاس کې چې هر چې په همدغه معیار باندې ترازو باندې دی تلی او په باندې دا دی منفعت مثبت او منفي او خو بد ور باندې قضاوت کوي. بل ما خبره دا ده چې په ټولنه کې یعنی تقلید کورونا تقلید مثلا دی ول نه متابعت کول مثلا مثلا پرته دی بس نه پرته دی سیرن نه یو څنګه چې پټول یو شی پټول نه کړم چې شوی دی د سې قرنو قرنو باندې پیړې پیړې باندې راځي په نسل پر نسل. نو دا خګنل او ماغه ته فکر نه کول اصلا دی باندې اصلا یعنی دوه نه سوچ نه کول، فکر نه کول چې دا مثبت ده منفي ده خره کبه ده په دې باندې دا کډمه تقلید کول. بل مثلا ماغه ته چې په ټولنه کې د برتنی خواهی مثلا غوښتنه ځان خګنل غوره کنل مثلا خپل قوم، مذهب، تنظیم، ګروه، حزب یا مذهب، نو دا هم د دې تعصب لامل کیږي. او ځینې وختونه کې ظلم په ټولنه کې مثلا کله چې په ټولنه کې ظلم یالته او ظلم عدالت نه وي مثلا ادم د عکس العمل او د خبرګون سبب کیږي د عمل کیږي چې خلک خبرګون خو او حال کې بده خبرګون خو عادلانه بنو شکل لري د خپل د حق مختلف لپاره، خو کله چې دا به حد نه وزي په خپل دا خبرګون به خپل بل تعصب تعصبیت ته تبدیلیږي او هغه نه بل مشکل رامنځته کیږي چې دا کلم. او پښتنې ټولنه کې متاسفانه ځینې استخباراتي کړۍ هم دي، دغه کوي ځکه چې اوس خو استخباراتي کړۍ په ټول په د مختلفو د موخو لپاره، اهدافو لپاره، یعنی هغه هر شی دوی هم د ټولنې د مدیریت لپاره، د مشکلاتو د مدیریت لپاره، ټولنه کې د مشکلاتو جوړولو ازګونو لپاره دوی کار کوي. استعمار په خپل استعماري قدرتونه دوی خپل هم په ځینې ټولنو کې دا قصدن دا ست لمن وهي، او کله چې ټولنه کې فقر موجود دي هم د سبب کې په ټولنه کې زبا داس کوم ته تعصب مختلف لاملونو او اسباب لري. ځینې اساسي بنسټیز دي لکه جهل مثلا، ځکه فرهنګ او کلتور په ټولنه کې او نور هغه دي چې په دې باندې ولاړ په دې بنسټ باندې لاملونه اسباب دي.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خپلواک آیا فکر نه کوئ چې متعصب چې تعصب لري په خپل خپل ځان ته زیان اړوي؟ یعنی له رواني نظره د طب له نظره دا تعصب لرل د په ذهن او په روان باندې څه تاثیر لري؟
بالکل بالکل تعصب شتون دی یو انسان په ذهن کې دا څه معنی ورکوي چې یو انسان په خپل ظاهر و چې کی او دا توقع لري چې مقابل لوري له منځه لاړ شي. دا به ډیر واضح مثال وي. خو په اصل کې تعصب داسې یو حالت دی چې اصل هغه جمهور علماء علم روانشناسی د ارواپوهنې علما په دې نظر دي چې په کوم اندازه چې انسانان محروم شي، په کوم اندازه چې انسانان له ټولنې نه مردود شي، په هماغه اندازه د دوی د تعصب کچه او بڼه لوړیږي. او اقدامندیان چې دي دا د دې لامل ګرځېدای شي چې د یو انسان تعصب هم پکې ډېر شي. نو په همدې دلیل تاسو د سوال سره
منظور دا ده چې تعصب یعنی له نورو کرکه او نفرت کول، دا چې یا حسادت کول، دا چې څوک لري هغه زه فکر کوم خپل ځانم په یو شکل سره خوري، یعنی خپل ځان سره مشغوله وي، خپل ځان ډېر په عذابوي. له دې نظره ما ویل
بالکل بالکل هغه کسان چې متعصب دي د دوی ذهن، د دوی رواني حالت، د دوی اروایي حالت داسې وي چې همیشه خپل په منس خپل د ذهن په دنیا کې همیشه په جنگ کې دي، ځکه چې لیدلوری پرتلیز وي، همیشه ځان له نورو سره پرتله کوي. او دا پرتله کول انسان د عادي ژوند نه لرې کوي. په دې معنی همیشه د یو متعصب انسان نظر دا وي چې زه له نورو نه، زما قوم، زما قبیل، زموږ مثلا کورنۍ، مثلا زموږ ژبه، زموږ نژاد، دا له نورو نه برتر دی. او دا برتریت د دې لامل ګرځي چې دوی ته په ذهن کې همیشه دوی په خپل ذهن کې بوخت وي. او دا بوختیا، دا ناسالمه بوختیا د دې لامل ګرځېدای شي چې دوی له دې نه ډېر چې یو عادي انسان وي، دوی ذهنیت ناروغه او دوی تفکر ناروغه، دوی ژوند نارامه، دوی اروایی حالت او دوی ذهنی حالت له عادي انډول سر نه لري وي. او خپل هغه لازم انډول چې د یو انسان د ذهن دپاره، د ښه ژوند دپاره لازم وي، هغه له لاسه ورکوي. او همیشه دنیا ته د یو تلي یا د یو میزان په سترګه ګوري چې همیشه ښه او بد کول، همیشه تور سپین کول، همیشه پرتله ایز لیدلوری لرل. دا خپل ارواپوهان په دې نظر دي چې داسې یو لیدلوری انسان ناروغه کوي، او انسان د اروایي له اړخه ناروغ وي. او دا پرتله کول انسان د عادي ژوند نه لرې کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب خپلواک. قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې زموږ میلمانه دي پروفیسر ډاکټر فضل هادي وزین، ډاکټر ابراهیم شینوارای او ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک. په دې خبرونه کې د تعصب په اړه خبرې کوو. ولې تعصب رامنځته کیږي؟ ولې زموږ په ټولنه کې ظاهراً داسې ښکاري چې زیات شوی دی؟ ډاکټر صاحب شینواره، همدغه وروستۍ خبره له تاسو پوښتمه چې داسې معلومیږي چې ظاهرا په افغاني ټولنه کې نن سبا تعصب ډیر زیات شوی دی، دلیل یې څه کېدای شي؟
ډېر مهم هم دا ده چې عوامل پیدا کړو، بیا انشاءالله حل لارم پیدا کولی شو. زما په نظر او کوم مطالعه شما دي کړې وه، ډېر زیات عوامل لري. یو خو ټولنیز عوامل دي چې کله ټولنو کې اتحاد نه، یو مشترک روایت نه موجود، دا تبعیض او تعصب ډېریږي. کلتوري مسایل هم په دې باندې تاثیر لري. په ځینې کلتورونو کې ورته وایي چې موږ تکړه یو، موږ غیرتي یو، دا نور نه دي. اقتصادي مسایل د دې علت کېدای شي چې یو طرف ته ډېر فقر وي، بل طرف ته ډېره رفاه وي، یو
اقتصادي منابع غیر عادلانه توزیع کیږي، خلک ګوري چې یو ګروپ اقتصادي منابع نه نورو نه تروړي، دا هم یو علت کېدای شي. ویرم یو علت د دې کېدای شي کله چې مملکتونه باثباته نه وي او ناامني او بے اطمینانی دلته دغه ویره او ناامني هم د دې بحث کېږي چې یو سړی تعصب وکړي او خپل ګروپ او خپل فکر پورې کلک ونښلي. رواني مشکلات لکه ډاکټر صاحب چې دام دي چې دا هم د دې ویرې او د ټولنیزو او کلتوري عواملو محصول ده. او بل په انسانانو کې ځینې انسانان به خودخامي، دا هم یا رواني مشکل لري یا هورموني بې توازني لري یا تربیه خرابه شوي او یا هم دغه ټولنیز عوامل په تاثیر کړي، نو دغه انحصار طلبي یا تمامیت خواهي هم تعصب ته زمینه جوړوي. او لکه مخکې مې ویل، بې عدالتي که کله سیاسي نظامونه یا ټولنیز نظامونه بې عدالته وي، دغه مقابل ګروپ یا محروم ګروپ مجبورې چې تعصب وکړي او خپل ځان همېش محروم او محکوم وګڼي، او برعکس حاکم ګروپ هم فکر وکړي چې دا زما پلارنۍ او ارثي او خدایي حق دی چې زه باید برتر اوسم. نو د عدالتي هم د دې سبب کېدای شي. او یو غټ علت یې سیاسي هم دی، ځکه کله کله سیاسي ډلې یا سیاسي نظامونه غواړي چې یو ګروپ برتر کړي، نور محکوم کړي، نور وځپي. نو دغه د حاکمانو په نظر کې د خپل ځان د طبیعي او یا خدایي برتري او هغه د محکومانو په مقابل کې د په ذهن کې بیا د دې په ضد تعصب او کینه پیدا کوي. خارجي فکټورونه هم کېدای شي، لکه خارجي یرغلونه چې کله راشي دی غواړي چې ملتونه وویشي، نو بیا یوته وایي چې په تا ډېر ظلم شوی، ته محروم اقلیت یې، بل ته وایي چې ته خو اکثریت هم یې، خو تا همیشه د تعلیم او تربیې نه وروسته پاتې شوی او په تا باندې ډېر ظلمونه شوي دي او ته باید د خپل حقوق د لاسته راوړلو لپاره. نو دې په خاطر چې پام د اساسي بهرني یرغل نه وګرځي، په داخل کې د خپل ورونو یا د خپلو ګاونډیانو سره په دښمنۍ واچي، بیا ورته دغه تعصب نظریه پیچ کړي کوي او چون انسان اسې پذیر دی دا کار کېدای شي. او یو د ټول نه مهم فکټور یې دا دی چې ناپوهي ده، یعنی بې تعلیمي، ناخبري او د تعلیم او تربیې د سیستم کمزوري ده چې نوي نسل ته د انتقادي تفکر نه ورزده کوي، د مسایلو د علتونو باره کې ورته پوهه نه ورکوي، دا ورته نه زده کوي چې تاسو مسایل وڅېړي، عوامل یې وڅېړي، دلیل نه وڅېړي، یوازې هغه ظواهرو باندې یا د هغه په تظاهراتو باندې یا په هغه نتیجو باندې قضاوت کوي چې خپه دې جامع خو بې عدالتي ده، چاره اوس احمد راوسه ډېر اسان یا پلان فلاني ګروپ یا فلاني حکومت راوسه. نو په دې سبب دغه ناپوهي او بې تعلیمي او د تعلیم د سیستم کمزوري. او بل علت یې دا دی چې د قوانینو نشتوالی هم دی، که چېرې قوانین موجود وي بیا خلک ته ویلي چې د قانون تر چوکاټ کې د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي، تعصب او تبعیض او محرومیت احساس او دغه رواني تکلیفونو ته مجبور نه شي. نو فکر کوم دا یو همدا علتونه دي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. وزین، آیا د عامو افغانانو ترمنځ هم تعصب شته او که یوازې په اصطلاح د فیسبوکیانو ترمنځ تعصب ډیر دی؟
دا یو مهم سوال دی محترم سروان صاحب. که موږ افغاني ټولنه د خپل ټولنې ته وګورو، په افغانستان کې د عصبیت او تعصب دا په عوامو کې، په ولسونو کې دا ډېر نه دی، یعنی کېدای شي موجود وي خو تر ډېره بریده دا په قوت نه لري، یعنی په دې هغه نه. متاسفانه زمونږ د ټولنې مشکل دا ده چې اکثرا د هغه کسان چې په تعصب متاسفانه بوخت دي او هغه د هغه کسان دي چې هغوی تحصیل یافته خلک دي، یعنی هغوی درسونه ویلي، حتی د کسان چې خارج ته تللی. مثلا نو تاسو ګورئ چې کله چې موږ د سوشل میډیا ګورو یا د رسنیو نه اورو، یعنی هغه کسان چې متاسفانه ډېری په غرب کې اوسېدلي، مثلا په ډیموکراتیک ټولنه کې اوسېدلي دي، په داسې ټولنه کې چېرته مختلف قومونه دي، مختلفې ژبې دي، مختلف فرهنګونه دي، دوی هلته اوسېږي او هلته درسونه ویلي او تحصیلات لري، په هماغه ځای نه پوهنتون نه فارغان دي. دا خلک متاسفانه یعنی د تعصب کې دوی دا مرض لري، دا مشکل ورسره دي. نو او دا یو د مطالعې یو هغه ده، یعنی چې باید په دې باندې ریسرچ وشي، تحقیق وشي، په دې باندې څېړنه وشي چې دا ولې، یعنی او په نورو ټولنو کې هم تقریبا همدغسې ده. یعنی تاسو که هم په افغانستان کې تاسو وګورئ، مثلا په کلي کې، یعنی مثلا کوم کلی کې ذات کوم کلی مثلا زما خپل کلی ته وایم، موږ یعنی خلک د مختلفو قومونو ترمنځ یعنی خیشګانی موجود دي، مثلا خلک بلو ته سره شي کې خبرې لري، اما کله چې بیا هغه کېږي د قوم په او د ژبه په لحاظ باندې هغه خلک چې غوي درسونه ویلي پانتون نه فارغ دي مکتب ویلي دي غوي د تعصب کې یا مثلا په مذهبي لحاظ باندې یعنی عام خلک سره دا رواداري شته یعنی د ټالرنس او دا رواداري چې بل سره مثلا په مړي ژوندۍ سره شرکت کې د تعصب نه کوي یا په مذهبي لحاظ خلک چې دینی درسونه ویلي مثلا متاسفانه په مذهبي لحاظ هغوی نه یوازي چې خپل متاسف دي زه ټول نه وایم یعنی جنرالایز نه کوم خو پکې دا موجود دی د دې نه یوازي خپل تعصب کوي بلکې نور خلک هم تعصب او کرکه او نفرت ته خاطر ابلی او دا مسائل مطرح کوي چې په ټولنه کې شخړه مشکلات رامنځته شي نو په عمومي لحاظ زه ګومان کوم چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې دا تعصب دی د تحصیل یافته خلکو ترمنځ یعنی د نخبگان او د نخبه کلمه الیت کلمه کده زه فهمم دا صحیح ده چې د درست نه غده پاسره
بله متاسفانه چې ستاسو ټلیفون قطع شو خیر دوباره به در سره تماس ونیسو ور به شو ډاکټر صاحب خپل وخت ډاکټر صاحب که د تربیې له اړخه پې خبرې وکړو یوه ښځه به مثلا یو څوک وویني چې یوه تیروتنه کوي نو بل به ووایي چې ټولې ښځې ناپوهې دي یا یو سړی به د یو قوم مربوط چې یوه غلطي به وکړي نو بل به ډېر ساده ووایي دا د فلاني قوم خلک ټوله بې عقل دي ناپوه دي لیکن دې ته اکثره خلک متوجه نه وي چې دا خو په ټوله قوم یا په ټوله جنس باندې ټاپه لګوي دا خو سمه نه ده دغه زده کړه په کورونو کې په ښوونځیو کې فکر نه کوي چې خلکو ته نه ورکول کیږي او دغه وړه خبره د تشکاری لیکن تاثیر یې بیا ډېر ژور وي په یو شخص باندې ډېر بد تاثیر کوي همدغه شی ده چې تعصب خپروي
بالکل زمادم جناب سروان سے بھی تاسو خبرې موږ د نور نړۍ تربیتي نظامونو ته کوم ګورو جناب شنور سے حاضر دی او موږ دوی تخصص رشته هم لري ک نظامونو ته وګورو د ښوونې روزنې نظامونو ته په اکثر ممالک کې نن سبا د دغه مدارجو مثلا لوم د تلل نه پدې معنا ماشومان اول نمره او دوم نمره او دغه مسائل لمل زی مطلب کې دی هدف دا دی چې دلته د ماشومان په مس کې د پرتلایز لیدلورې باندې لمل زل شي دا یو خبره بل په کورنۍ او کې په کورنۍ ژوند کې چې کله موږ د ماشومان په مس کې نارینه او ښځینه کوو حال کوم جلای کوو دا خپل نه خداګا موږ تاسو په راتلونکي کې د ټولنې په منځ کې د تعصب موضوع رامنځته کوو دلته د دوو جنسیتونو په منځ کې یو لوی مسأله رامنځته کوو لوی نه مګاونه چې را تعصب دی او د ماشوم په ذهن کې موږ په خپل متوجه نه یاست خو ماشوم ته په غیر مستقیمه توګه دا ورته وایو چې په دې نړۍ کې چې ژوند کوي دلته ځینې حاکمان دي ځینې محکومان دي او محکومان همیشه د حاکمانو په لاس لاندې وي دا لیدلورې موږ متاسفانه په خپل کورنیز نظام کې د ماشومتوب نه د ماشومانو په ذهن کې ورکوو او دا یو مسله بل مسله دا دی چې حتی د اقوامو په هکله متاسفانه د ماشومانو په ذهن کې ناغلطې د غلط انګیرنې د ماشومانو په ذهن کې ورکول کېږي د یو مشخص قوم په هکله ګورئ د ماشوم په کورنۍ کې ناست وي او د کورنۍ مشران د یو قوم په هکله به درځ وایي ماشومان غیر مستقیم حتی که د دغې خبرو اترو برخه نه وي خو دوی اوري او بدرد د فلان قوم په هکله اوري او په راتلونکي کې دوی سره دا ذهنیت وي چې مشران بد ویل یعنی په دې معنا چې دا
متاسفانه ډاکټر صاحب ستاسو ټلیفون هم قطع شو اوس خیر ډاکټر صاحب شینواره شته همداراز ډاکټر صاحب وزین هم له سټوډیو سره وصل دی ډاکټر صاحب شینواره فکر نه کوي چې مخکې مو دا سوال و چې د افغانانو په منځ کې ظاهرا اوس تعصب زیات شوی دی حداقل د هغو افغانانو په منځ کې چې لیک لوست کولی شي که نخبه بولی که تعلیم یافته بولی او هغو کسانو په منځ کې چې ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري او په دغو کې فعال دي د هغوی په منځ کې تعصب ډېر دی یو علت شاید دا هم وی چې مثلا پخوا دا ممکنه نه وه مثلا زه تاسی او شایل کی دی یو قومیاس زدی یو بل قومی م تاسی پس یو خبر الیکم په تبصره الیکم او پیغه کی تاسی قوم یادوم یاداس یو مسله یادوم چې تاسو تعصب مو پاریشی یعنی دی تعصب دی پاریدلو لارې آسان شوی دی څنګه دا مسله تر څه حد پوری رول لري دی تعصب په زیاتی دوکی
د دقیق د خیر ولري زما په نظر تعصب په ډیروال کې څو فاکتور ولري اول خو تیر پنده تعلق کړنو کې په افغانستان کې باثبات تر حکومتونه نو خارجي غلونه مو او په عوامي لو کې مونږ وایو چې څنګه ټولنی اقتصادي سیاسي نظام د ټول مسایل په رول لري نو افغانان متاسفانه هغه ډلې چې نړیوال شورونه ورکول دوی به په خپلو کې سره اخته شو اول د نړۍ د کارګرانو یو والي وخت ولې موږ د دمدای نشوار لرو چې په خپل کې سره اختلاف پیدا کو به دوی تبل شوار نو دوی مجبور شو چې قوم ته پناه وي چې قوم ته پناه وړ خپل اختلافات متاسفانه قومونه او ژبو سمتونو ته انتقال کړ او ځوان نسل غلط وروزو دا بل اړخ هم چې د نړیوال اسلامي ورورولۍ یو خلافت لافي کولې کله چې وخت سره وران شو بل شوار په دې سره نو ځکه کمونیزم او دیموکراسي خو دوی نشو ویلې نو بس د سقوط کړ قوم او قوم ګرایي او سمت او سمت ګرایي او ژبه او ژبه ګرایي په او ځوانان ته خو چون اسې پذیر دي او احساسات یې ډېر لوړ دي دوی د ځوانان د احساسات نه استفاده وکړه او پام دې راو پارول چې موږ تاسو حقوق وړو ځکه تاسو کلونو کلونو زمونه شې دا بل لوري مرکل چې موږ تاسو حقوق وړو وساتو مخکې تاسو خبره درته ده چې دغه زهر بازار نه خپرېدل ځکه چې خبرتیا کمه وه او د سوشل میډیا ټولنیز رسنیو پر منځ کې د دوه انټرنیټ په امیدو سره اوس خو یو خبره په ټول جهان کې خورې دي شي نو دا د پنځه سالونو مظلوم په یو حساب او بد روزل شوی او راپارول شوی او تعصب ته ټلو حل شوی نسل د په خاطر چې سوشل میډیا ته لاسرسی لري خپل خبره به دینه چې وسنجي او د عوام په استلام مثلا خپل وخت ته وګوري بس چې څاور تل چواک دې سپیرو د سپیکسي منډي او نو ګوري چې وګي شته نو دویم دغه سی بس به سنجش ته مت او لکه مخکې چې ډاکټر سی ویل سټریټ ټاپینګ کوي یا جنرالایزیشن کوي چې دا په تعصبي مفکوره باندې بیا چې واره تعصبي مفکوره د موضوع کې ځای ونیو هر څه به د مغز زاویې نه ګوري او طبعا د رسنیو کې ډېر زیات منفي رول لوبولای دي خو دا یو فرصت دی د یو مثبت رول مخسته شي تاسو رادیو چا مشو سلی پروګرامونه جوړي همداسې پروګرامونه لګ ډیر جوړ کی بیا دا د خپل ټوئیټر او فیسبوک لپاره نه هم نشر شي او هغه خرفه خلک ډیر دي جامع کی لکه وزن سپ چېل تخته هم د افغانستان په ټول ولایتونو کې ګرځېدل د نورستان د کندی بامیان بدخشان زابل روزګان هرات مثلا بادغیس ټول نه مظلوم ولایتونه او روسپاتا او خارونو ټول ته عوام سره چې دا خبره کړه ته چې ورور ما مسلمانانی منګه افغانانی شریک کور دی ګډ وطنم دی او دا خبره دی چې وادانو کې دی او باسي وادانم په دې چې مخکې ما ویل زمونږ تعلیمي سیستم کافي او پوره خنو چې یو افغان داسې وروزي چې د افغانستان ملي ګټې او بل انساني ورورولۍ او خیرخواهي په موضوع ترته پیش کړی کی او که په خاني حکومتونه خو دا د پنځه لسونو د ټکر او خطر او اختلاف په منځ کې حکومتونه ونه توانېدل چې ځوان نسل ته یو واحد ملي روایت ورکړي یو واحد انساني هویت ورکړي او یو اټ عالی انساني او د انسان د خدمت ایدیالونه ورکړي نو دوی په دغه وړو دایرو کې ونه خطر مګر همدا فرصت بیرته شته چې چون اکثریت څخه خلک دی ولې متاسفانه اکثریت د خلک بیر لک غلي چې دوی فعال شي ستراتیژیک کارو کې او دغه سوشل میډیا کې فعال ګروپونه جوړ کړي او دا ثبوت کړي چې دا مسایل چې د امر وادي تکلیف لري هم ټولن ته ضرر لري او هم به خلک لک تاسو مخکول څوک چې تاسو کې هغه تم ضرر لري ځکه ځان ته دایره وړه کوي د خپل پرمختګ چانس د نور خلک سره د تفاهم امکان او په افغانستان کې د یو ملي شخصیت په توګه دا لري برابر کېدو ټول لري په ځان تړي نو په دې سب دا مانو چې د ټولنیز رسنیو پر اتک سره دا تبعیض او تعصب خپرول زیات شو خصوصا تعصب خپرول ولې بیرته فرصت هم ده باید د استفاده وکړو
بله ډیر زیات مننه کور ودان ډاکټر صاحب وزین عموما هغه څوک چې ډېر تعصب یا تبعیض لري په خپل یا کوي فکر کوي چې دای تعصب نه لري بلکې نور دي چې تعصب لري او د په دې خاطر هغه څه خبرې لیکي چې د ظاهرا فکر کوي چې تعصب نشته پکې لیکن له تعصب ډکی وي
ګوري دا تعصب خو یو لحاظ نه چې ډاکټر صاحب خپلواک مخکې خبره وکړه او موږ ټول په دې باندې متفق وو. تعصب خپل یو مرض دی، یو بیماری ده. نو کله کله دا بیمار سړی یا بیمار مریض انسان دا ناروغ انسان دا ګمان نه کوي چې زه مریض یم. نو دا یو غټ مشکل عمل همدغه په دې د تعصب د علاج لپاره او دغه د مشکل حل لپاره چې څوک په دې باندې سم قانون دي زه متاسف یم. کله کله داسې کېږي چې تعصب د ظلم په مقابل کې د یو غبرګون په شکل راوشتېږي، وروسته خپله دغه ګروپ یا دغه شخص په خپله په تعصب اخته کېږي. دا یو مشکل ده او په دې باندې نه پوهېږي. کله کله دا متعصب انسان یا متعصب ډلې هغوی د یو ښه شعار، عادلانه شعار هغه بدرګه کوي، هغه مخې ته کوي، خلکو ته دغه ځان دپاره پرده ګرځوي، دغه تر چتر لاندې تر سیوري لاندې دي نور خپل اهداف رامنځته کوي. څنګه چې ډلې دي اوس مثلا دا خبره باید وکړم چې متاسفانه زموږ په ټولنه افغانستان کې د تعصب د قومي او ژبني او د نورو تعصبات یو مهم لامل او سبب د ډلې ټپلې دي او اشخاص دي چې په افغانستان کې دوی د تعصب پر بنسټ باندې دوی خپل ډلې ټپلې جوړوي، حزبونه جوړوي، سازمانونه جوړوي، نهادونه جوړوي او بیا د دې تر چتر لاندې په ټولنه کې کرکه او نفرت خپروي او د یو قوم د په حمایت کې او د بل قوم په ټکولو کې یا د یو قوم برتري لپاره یا د خپل د مظلومیت ادعا کوي چې موږ مظلوم پاتې شو دې لپاره موږ غږ کوو. نو دا تعصب ته لاره هواروي. متاسفانه بله خبره دا ده چې په ټولنه کې د دینی کمچېوادۍ یا دینی ناپوهۍ یعنی دا هم د تعصب یو غټ لامل دی، ځکه چې موږ ټولنه کې چې الحمدلله خلک متدین خلک دي او نو دغه کې متاسفانه زموږ منبر او مسجد هم پته راغلی، په دې کې زموږ میډیا هم پته راغلی په دې تعصب په مقابله کې. نو دا و چې تعصب کله چې څوک بیمار شي، مریض شي، ناروغي خپل په ناروغي باندې نه پوهېږي، هغه ګمان کوي خپل تعصب کوي، بیا نور متهمي چې دا تعصب په مقابل کې درې کوم چې دا خپل هم یو هغه دور او تسلسل باطل چې په منطق کې ورته وایي لاجیک کې دی. افغانستان کې دې لپاره چې دا مشکل کم شي یا تخفیف شي یا حل شي په دې باندې سوچ وکړو
په دې برخه کې. ولا تاسو څخه به یو سوال لرم چې دین څه وایي د تعصب په برخه کې، ځکه چې ټول خلک دی افغانستان خو دین منی مسلمان دی، اما په دې برخه کې دین څه وایي؟ خو تر دې مخکې د خپلواک صاحب څخه یوه پوښتنه کوم چې د زیانونو په اړه د ټولنې لپاره ووایي چې تعصب د یوې ټولنې لپاره څه زیانونه لري.
بالکل موږ تاسې ساری او ساحل او مثالونه په خپل ټولنه کې وینو، په هغه ټولنه کې چې داسې مسائل وي، تبعیض وي او تعصب وي، په هغه ټولنه کې پرمختګ محال وي. بل دا دی چې په هغه ټولنه کې د خلکو اړیکې ډېرې ضعیفې وي، همیشه اړیکې د شک په نظر کتل کېږي او همیشه لکه څنګه چې موږ فعلاً شاهدان یاستو د ټولنې ځواک هغه ځوانه طبقه ده. ځوانه طبقه چې په داسې ذهنیتونو باندې بوخت شي، د هغوی نه د ټولنې د پرمختګ ذهنیت پاتې شي. او بل دا چې همیشه دا تبعیض او تعصب د انسانانو حتی کورنیز ژوند، ټولنیز ژوند هم د تاثیر لاندې نیسي. تاثیر وګورئ، هغه کورنۍ چې تر ډېره حده پورې دغه مسایلو ته لمن وهي، داسې کورنۍ کې د دوی اړیکې، ټولنیزې اړیکې، د دوی حتی ودونه چې نور اقوامو سره باید وشي او هغه ګستردګي د اړیکو رامنځته شي هغه هم نه وي. نو په عامه کې دغه کوم وضعیت چې موږ تاسو په خپله ټولنه کې وینو، د ځوانانو تېښته، د ځوانانو د نورو ډلو په مقابل کې درېدن، د نورو سره شخړې او لانجې کول، په مجازي نړۍ کې چې موږ او تاسو نن سبا ګورو یو بل ته بد الفاظ کارول، دا ټول هغه پیامدونه دي چې موږ او تاسو نن سبا وینو. او متاسفانه دا د یو ناخوالې په توګه د ځوانانو د ترقۍ او د پیشرفت مخه نیولې ده او په ټولنه کې د دې زیاتېدل نور هم پرمختګونه په ټپو دروي او نور هم خلک په خپل منځ کې ښکیل شي. او قطعا د دې پیامد ښه نه وي. او زه د یو ارواپوه په صفت داسې یو حالت و. زما حداقل وړاندوینه دا وي چې که په ټولنه کې دا تعصبات تیریږي په هماغه اندازه د هغې ټولنې د پرمختګ مخه ډب کیږي.
بله صاحب، ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب شینواری. زه فکر کوم چې د تعصب په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي زموږ په ټولنه کې، خبرې کمې پېښ شوي دي، لکه دا داسې پروګرامونه کم پې جوړ شوي دي. نو همدا علت دی چې مثلا ډېر ځلې به مو لیدلي چې یو څوک د یو چا په قول ولیکي چې پلاني د پلاني قوم په اړه داسې ولیکل، بې له دې چې هغه تبصیره کوونکي تحقیق وکړي، وی پلټي چې واقعا هغه سړی داسې څه ویلي دي او کنه، بد رد به په هغه بل قوم پورې ولیکي، تبصیرې به ولیکي. عینن هغسې ده لکه یو چا ویل چې سپیدی غوږ یوړ، او د بې له دې چې غوږ ته وګوري، غوږ ته لاس وروړي، په سپي پسې منډې وهلې، هغسې یو حالت دی. نو د مخنیوي لپاره یې نورې څه لارې دي؟ یو خو دا ده چې په رسنیو کې تبلیغ وشي، خبرې په دې ډېرې وشي، او هغه خلک چې زر احساساتي کېږي او زر پارېږي په داسې مسایلو باندې، هغوی متوجه شي.
ډېر مننه سروان صاحب، ډېر بنیادي پوښتنه همدا ده چې زما خپل فکر همدا و چې ډېر په راتلونکي تمرکز وکړو، ځکه چې دا خو طبیعي ده، انسانانو کې ستونزې راځي، اختلافات هم راځي، ذهنونه هم کله مسموم کېږي. هغه عواملو باندې خو موږ خبرې وکړې، د حل لارې ډېرې بنیادي دي. زما په نظر د ټول نه مهم شی تعلیم دی. په تعلیمي سیستم کې باید مطلق د انسان د ازادۍ او ورورولۍ او برابرۍ پیغامونه واچول شي، او دا نوی نسل ته په علمي دلایلو او شواهد او ثبوت شي چې تعصب د کورنۍ، د قوم، د وطن، د ټول بشریت په ضرر شي. دویم مسله ډیره مهمه چې په افغانستان کې خاص طور مهمه ده، نه نوی اشاره نه نوی، تقریبا ټول افغانان مسلمانان دي. تاسو وزین صاحب ومنله ان منګه سلسله سره موافقي، او دین کې وروسته وزین صاحب تفسیرو کې چې ډیر شدید مخالفت شوه، نو د دینیز ارزښتونو د تقویل لارې نه باید د تبلیغ او تعصب دواړو مخه ونیول شي. درېم مسله آزاد بحث ده. دا وسنه بحث زمونږ باید دوام وکړي. حتی ځینې خلک که د دې یو ډول راپارېدلي دي، یعنی متعصب ورته نه وایي، خو د تعصب د ځینو فکتورونو مقابل کې راپارول شوي دي، هغوی سره خبرې وشي، ولې دا رقم شدید عکس العمل ښیي، نو باید آزاد بحثونه وشي. څلورمه ډېره مهمه مسله قوانین دي. باید قوانینو کې دا بند شي. نورو ملکونو کې تعصب بند دی، ډېره جزا لري، او خلک او متعلمین نه تر زړو پورې متوجه دي، دا به راپور ورکوي. یعنی د قانون جوړول، بیرته د قانون تطبیق، او بیرته د قانون د ماتولو راپور ورکول سیستم باید ایجاد شي. او بله مهمه مسله کاري محیط باید انساني شي، عدالت راشي، غیر د دې نه چې موږ یوازې شعار ورته په دې مسله نه حلېږي. په کار کې فرصتونه ټول ته برابر ورکړل شي، په تعلیم کې ټول ته برابر، متوازن او متعادل او عادلانه شي، همدا ډول ټول حقوق د انسانانو مساوي وګڼل شي. په سیاسي نمایندګۍ او تصمیم گیری ځایونو کې باید ټول خلک د قانون د یو شفاف او معقول پروسې لري اشتراک وکړي. بل ډېر مهم مطبوعات دي چې ستاسو راډیو زه په ډېر باور لرم دا ډېر مهم رول لوبول شي، او بل په خدماتو ویشلو کې، د منابعو کې ویشلو کې، په فرصتونو کې عدالت، دا ډېر مهم مسله ده. او په عدالت کې بیا دا مخکې چې موږ تاسو په لګه تفسیرو کړو، د کمزورو ګروپونو خاص تقویه ده، مثلا ښځې، ماشومان، معلولین، مایوبین، د ډېرو لرو پرتو سیمو خلک لکه د دایکندي، لکه د نورستان، لکه د بدخشان، دوی ته ځینې خاص پروګرامونه جوړول. بل ډېر مهم هغه چې کېدای شي د حل لار او چې دا تبعیض او تعصب کموي، د منځ وړي کلتوري تبادلاتي پروګرامونه دي. مثلا د دوی منځ کې شریک لوبې، شریک موسیقي، شریک کلتوري پروګرامونه، مثلا شریک مشاعرې، شریک فرهنګي ناستې پاستې، دا ډېرې شي د قومونو منځ کې، د ولایتونو منځ کې، دا ډېره مهم مسله ده. بل د ټولنو په سطحه ده چې د قومونو منځ کې د ټولنیز مشران لاړ شي، د ولایت نه بل ته د سرکینې قصې وکړي، خبرې وکړي. لکه زه تاسو ته یو مثال وایم، اول د کونړ اوسېدونکي فکر ما کوو چې محروم ترین ولایت کونړ دی. کله چې مې نورستان ولید، نورستان د کونړ نه ډېر محروم و. بدخشان ته چې لاړم هغه هم فکر نه و، د کندي دغه نفس زیاته وه، زابل دغسې و. بیا چې به مې هلته خلک خبرې وکړې، هغوی به همدا ویل چې موږ که خویل شوي چې ټول نه موږ مظلوم یو. ما به ورته چې د نورو ولایتونو حالت تشریح کړو، عوام به چون مغزي ډېر مسموم شوي دي، هغوی خبره زر منلوي، او دا خصې ده نو ټول افغانستان غریب دی، موږ هم باید ټول افغانستان فکر وکړو.
بل مسئله چې دا مخکې د قانون د تطبیق څنګه د بستابیس د راپور او سیستم جوړ شو، خصوصا په مکتب کې، په کار کې، کاري محیط کې او په رسمي ځایونو کې به د دې مخه نیول کېدای شي، په بازار او تجارت کې هم کېدای شي. او بل مسئله ذکر کوم، د تحقیقات مشدیا عوامل ډیر خارجي دي، ډیر داخلي دي. مثلا ډاکټر سیبان دا تاسو چې دا ډیر رواني مشکلات دي، دا رواني مشکلات هم د جنگ نه دي، که د محرومیت نه دي، که د سیاست نه دي. او بل مسئله د حسابدهي یو سیستم جوړ شي، لکه دا دولتي سیستمونه او د عامه خدمات ورکولو سیستمونه لکه شفاف شي، حسابدهي شي، نو خلک به باور کوي چې زه محروم نه یم او زه قصدن منځوي شوی نه یم او قصدن ما سره ظلم نه دی شوی. او بل د دې تبعیض او تعصب په ځل ځینې ځوانان ټولنې جوړ شي، دا د ټولو قومونو، د ټولو ژبو، د ټولو سمتونو ځوانان راټول شي، وګرځي ولایت په ولایت، کور په کور، کلی په کلی. دا نوره دنیا کې د مدني فعالیتونو ډیر موثر دي، د حکومتونو مسیر، د قوانینو مسیر او د ټولنې د اړیکو مسیر ټول بدلولی شي په مثبت لوري. نو فکر کوم دا د لارې دي چې دا مراد شي، انشاءالله د هر لار لري ډېرې ټولنې خلاص شوي یا بېخي راټیټ کړی دی.
بله، او ډیر مننه. دا هم یو کېدای شي یو سوال به ورسته کا وخت پات شو په خبرې به وکړو چې زموږ په ټولنه کې تاسو په تبن په هر ټولنه کې څه ناس شته، لیکن زموږ په ټولنه کې داسې یو برغولې پرې خودل شوې ده او هیڅ نه مطرح کیږي، د دولتونو لخوا مسکله نه ده مطرح شوې، او کله چې نه یادوي نو څنګه به د حل لارې لټوي، څنګه به دغه سي ګروپونه او ډلې جوړیږي چې کلی په کلی وګرځي، ولسوالی په ولسوالی وګرځي او خلکو ته وایي چې تاسو ونه کې سره ورونه دي، سره خوندې دي، د یو وطن دي، د یو سیمې اوسیدونکي دي. خو اوس پر راشو دا چې دین د تعصب په اړه څه وایي، ډاکټر صاحب وزین په دې اړه ووایست، او دین څومره رول لوبولی شي چې تعصب په یوه ټولنه کې کم کړي او له منځه یوسي؟
اصلا دین کله چې موږ دین وایو، خو اسلام نه، اسلام دې د قرار راغلی چې هغه د انسانانو ترمنځ د مساوات او برابرۍ دا مشکوره او دا اصل مطرح کی. قران کریم په دې صغر د اوازي الفاظ په مختلفو آیتونو ته مطرح کوي چې ټول انسانان دی، او مور او پلار او دی، او نر او ښځه اولادونه دي، او دی نه پیدا شوی دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بار بار دا خبره کوي چې ټول انسانان دی، یو مور او پلار نه پیدا شوی دي، د خو خاور نه پیدا شوی دي، او دی ټول انسانان اصل یو مور او پلار ته راګرځي. نو عجم عرب په عجم باندې، غیر عرب عربان په غیر عربانو باندې، غیر عربان په عربو باندې، سپین په تورو باندې، تور پوستي په سپینو پوستو باندې، هنر د رنګ، د ژبې، د قوم او د سیمې په لحاظ یو بل انسانان سره توپیر نه لري، د برتري نه لري. یعنی او هر نوع تبعیض او ظالمانه چلند، غیر عادلانه چلند د انسانانو ترمنځ دی، ژبې او د قوم او د نسل پر بنسټ او بنیاد باندې دا حرام دی، ناجایز دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعصب ته، قومي عصبیت ته، ژبنی عصبیت ته، دا د جاهلیت یو نښه او مستاق ویلی دی. نو زه ګومان کوم چې دینی پوهه او اسلامي پوهه دا د ټولنې کې د تعصب په مقابل کې د مبارزې ډېر مهم ابزار او وسیله کېدای شي. او خصوصا په زمونږ ټولنه کې چې متدینه ټولنه ده، الحمدلله مسلمانه ټولنه ده، او موږ ته د دینی ارزښتونو د دې نشر او دغه تطبیق، زه ګومان کوم چې دا د تعصب سره په مبارزه کې ډېر مؤثر رول او ونډه لوبولی شي. د دې لپاره زه به اشاره کوم دلته د مسجد او د منبر ونډه او برخه ډېره مهمه ده، چې زمونږ علما، زمونږ مساجد، حتی کمو زمونږ په ټولنه کې مثلا یو د جمعې خطبه چې خلک ټول مسجد ته راځي او خطبه اوري، که زمونږ خطبه فعال شي او په دې باندې زمونږ علما، زمونږ خطیبان په دې باندې خبره وکړي چې تعصب حرام ده، د ژبې، نسل، قوم او جنسیت پر اساس تعصب کول، تبعیض کول، دا حرام عمل دی، او د اسلام دین نه منکړې دي، د قرآن مخالف او د سنت مخالف او پدیده ده. دا کوم کوم چې دا ډیر موثر نقش لوبوي. او زه په دې باندې چې متاسفانه یو مشکل چې ودره من ته کې، کله کله چې په خوا د سې او چې د مسجد او جمعات او دینی علما د تعصب نه لري، خو اوس متاسفانه کله کله د سې ازاورم او ولم چې حتی زموږ ځینې دینی کړي چې دي، دینی علما چې دین ته، اسلام ته منسوب او شریع علوم ته منسوب خلک، متاسفانه دا غوینه د سې سرګندونه کې، د سې خبرې کې، متاسفانه چې داغه نه تعصب بوی راځي. نو دا زه پاند کوم چې په دینی هر باندې د تعصب په حرمت باندې حرمتوب باندې او دغه په قبح باندې هیڅ هغه نشته بالکل یعنی بالکل شک نشته. دا د شک نه پرته چې د تعصب او سبیت هر نوع سبیت چې اسلام رو مخالفه دی نو دا د تعصب ته مقابله کې د دې تر څنګ زه وایم چې باید موږ په ټولنه کې زمونږ تعلیم یافته خلک باسواده خلک هغه چې لیک لوست لري هغوی د رغنده مثبت فکر ولري باید زمونږ په ټولنه کې باید انساني ارزښتونه باید موږ غته درناوی وکړو. دا باید تطبیق شي خپره کړو انساني ارزښتونه انساني مشترکات بیا په اسلامي ارزښتونه دا د تعصب سره د مقابلې خلک ولري دغه وروسته زمونږ ملي مشترکات چې نجه مونږ په یو دایره کې انسانان یو په بل دایره کې مونږ مسلمانان یو په افغانستان کې په دریمه دایره کې مونږ افغانان یو زموږ ملي مشترکات یعنی انساني مشترکات اسلامي مشترکات او زموږ دی ملي مشترکات چې په هغه کې هیڅ افغان حتی چې هغه فرزند کې په مسلمان نه یې په هغه باندې افغانان سره هغه نه لري مشکل نه لري. نو مونږ د پدې باندې کوم تمرکز وکړو په دې او رغم د فکر ولرو او بل دا چې قانون په لحاظ د هغه ډلو ټپلو د فعالیت مخنیوي وشي چې هغه د قومي او ژبنی تعصب پر بنسټ باندې ولر دی او جوړ شوی دی او په دې کې طبعا مکتب ښوونځي معارف باید خپل نه رول ولوبوي عالي تحصیلات لوړو تحصیلات پوهنتون په دې باندې باید خپل نقش رول ولوبوي قانون او میډیا رسنۍ او مسجد او منبر او د حکومتونو پالیسی ته باید د حکومتونو باید دغه پالیسی غوړ نه کی چې هغه په ټولنه کې د نفرت او د کرکې او د ټولنې د تقسیمېدو سبب ګرځي. دا په دې ټول باندې کې مونږ او بیا په راځوګه دینی ارزښتونه په دې باندې د دینی پوهاوی او دینی ارزښتونو خپرونې هغه مثبت رغنده یعنی دا مثبت ده. په دې اخر کې دا خبره کوم چې جناب سروان چې یعنی متاسفانه دین چې د کرکې او د نفرت او د تعصب د محمد په اړه غلې دي باید دین د دې ابزار او وسیله نه ګرځي. متاسفانه زموږ د منبرونو هغه عزیز یو داسې څنګه نه وي دغه مکیږي چې خپل تعصب تل مهمه مثلا د ښځو په مقابل کې د تعصب د مکتبونو او مکتبونو شو افغانستان کې د ښځو نجونو مکتبونو بندي یعنی دا مستدخله او تعصب ده یا تعصب دي کله چې هغه ښځو ته په کتل کمه ستوري کتل کیږي. نو دا باید عام د دیني په هوای په ټولنه کې باید عام شي څنګه تعصب مخنیوي وشي.
ډیره زیاته مننه کور ودان خپلواک صاحب. ما غوښتل چې همدا پوښتنه له تاسو څخه وکړم چې ډاکټر صاحب وزین ورته اشاره وکړه له ښځو سره تعصب خیر یو خو د طالبانو تعصب ده چې درس ته نه پریږدي. په مجموع کې زموږ په ټولنه کې ښځو ته په ټیټه سترګه کتل کیږي. البته ټول خلک نه یو شمیر خلک په ټیټه سترګه ورته ګوري. دا هم یو ډول تعصب ده. د دې دلیل څه کېدای شي؟
مختلف دلایل دي. یو خو فرهنګي دلایل دي چې زموږ تاسو په کلتوري او تاریخي لندورې کې وګورو په ډیر ځلې د موضوع سره مخ کیږو چې متاسفانه ډیر وختونه نه دا زموږ په ټولنه کې همداسې اور پاتې شوی چې د ښځو په مقابل کې یو پتلیز چلند کیږي او د ښځو په مقابل کې ښځو ته د دوهم جنس په سترګه کتل کیږي. دا کلتوري اړخ دی او متاسفانه ښځې پکې متضرر دي. بل په ټوله په کورنیو کې مامور کې اشاره کوله په هغه وخت کې زما فکر کوم چې اړیکه پرې شوله په کورنیو کې چې تاسو وګورئ که په بیس له مزه وړو په کورنیو کې د ماشومانو په منځ کې د جنکیو هلکانو په منځ کې که کله موږ دا لیدلوری قوي کوو نو هلته ماشومانو ته دا ذهنیت ورکوو چې هلکان دوی حاکمان دي او دوی لومړي درجه دي او بیا ورپسې جنکیو ته دا احساس ورکول کیږي چې تاسې دوهم جنس یاستئ. نو په دې دلیل باندې دا لیدلوری چې بیا په ټولنې ته ځي دا ماشومان چې سبا ته ستر کیږي نو بیا په ټولنه کې دا دوی ذهنیت همدا وي چې لکه ښځې حق د کار نه لري، ښځې د تعلیم حق نه لري او ښځې حتی هغه مشروع آزادي یعنې چې دی دا ترې اخیستل کیږي. دا له کورنیو نه شروع کیږي. په کورنۍ کې که موږ دغه مسئلې ته پام وساتو د هلکانو د جنکیو په منځ کې توپیرونه او تبعیض او تعصب ونه کړو نو نه تنها چې زموږ کورنۍ له تبعیض تعصب نه د ښځو د جنکیو په مقابل کې تبعیز اخلاسی گی بلکه مو پراتون که زمون در ماشومات به طوله میتازی دوی هم تبعیز اخلاسی گی
دیره منن سلامت سه دکتر مجیب رحمان خپلواک همدار از دکتر ابراهیم شینواره او پروفیسر دکتر فضل هادی وزین چه پدیخ پراونه که مگردون وکل لطاسی عوریدون که هم منن دویو